السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د غویی یا ثور څلرویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د می د میاشتې له 14 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي طالبانو د سولې په خبرو کې لا هم جدیت نه دی ښودلی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران د اټومي موافقې لاسلیک کوونکو د امریکا او ایران د اړیکو پر ترینګلتیا اندېښنه ښودلې. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه وړاندې راځي، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرلیکونه: په جلال آباد ښار کې پرون څلورو پرله پسې چاودنو څلور ملکیان ووژل او له شلو زیات نور یې ټپیان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وایي چابهار بندر پر ایران د امریکا له بندیزونو مستثنا شوی او چین د جون د میاشتې له پایله د 16 میلیارد ډالرو په ارزښت پر امریکایي مالونو تعرفه زیاتوي. بشپړ خبرونه: د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په جلال آباد کې پرون په څلورو پرله پسې چاودنو کې څلور ملکي وګړي ووژل شول او شاوخوا شل نور ټپیان دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د ټپیانو د لیدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې ټول وژل شوي کسان او ټپي خلک ملکیان دي.
د ریکشې په واسطه باندې یو انفجار د تلاشۍ په چوک کې وکړ او د دې حادثې ټول زخمیان او قربانیان ملکي کسان دي.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنې پرون ماښام په 2 بجو په څلورمه ناحیه کې د پولیس یو همبی موټر ته نږدې وشوي. هغه زیاته کړه چې د چاودنې د څرنګوالي په اړه معلومات نشته، خو ښکاري چې د پیښې په ځای کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې پرون وویل چابهار بندر پر ایران د امریکا له بندیزونو مستثنا شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادۍ راډیو ته وویل الیس ویلز پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړې. احمدي دا پریکړه بهر ته د افغانستان د صادراتو او وارداتو لپاره مهمه وبلله.
بندر چابهار یکی از بنادر کلیدی هست که ما از اونجا واردات.
چابهار بندر زموږ لپاره له مهمو بندرونو څخه دی چې موږ له دې لارې واردات او صادرات کوو. افغانستان او هند ډیر کار کړی چې دا بندر د امریکا له بندیزونو مستثنا شي. هند په 2013 کال کې د چابهار بندر له لارې 100,000 ټنه غنم افغانستان ته لیږلی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د می په 8 پر ایران د بندیزونو لړۍ سخته کړه. د دې اقدام هدف پر تهران د فشار زیاتول و. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز د افغانستان د سولې د عالي شورا له مرستیالې حبیبې سرابي سره په افغانستان کې د ښځو د لاسته راوړنو د خوندیتوب په اړه خبرې کړي. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې میرمن ویلز په تیرو 18 کلونو کې په ټولنیزو او سیاسي برخو کې د افغان میرمنو د تاریخي لاسته راوړنو د خوندیتوب پر موضوع له میرمن سرابي سره خبرې کړي. میرمن ویلز د یک شنبه په ورځ کابل ته ورسېده. هغې له ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لغړو او نورو افغان چارواکو سره هم لیدکاته کړي دي. لازدهی راډیو خبرونه اوري: چین پرون اعلان وکړ چې د جون د میاشتې له پایله به د 16 میلیارد ډالرو په ارزښت پر امریکایي مالونو تعرفه زیاته کړي. دا اقدام د امریکا د تعرفو د زیاتولو په غبرګون کې کیږي چې تقریبا پر ټولو چینایي وارداتو لګول شوي. د چین حکومت په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه به په سلو کې 15 ته ورسیږي. د اعلان د ونډو پر بازار هم اغیز کړی. له دې مخکې واشنگتن د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت پر چینایي مالونو تعرفه په سلو کې له لسو څخه 15 ته لوړه کړه. د امریکا او چین د سوداګریزو خبرو وروستی پړاو د تېرې جمعې په ورځ له موافقې پرته پای ته ورسید. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ همداراز امر کړی چې بل پړاو به د 300 میلیارد ډالرو په ارزښت له چین څخه پر وارداتو د تعرفې لوړول وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په برکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فدریکا موګیرینی سره په کتنه کې د ایران د وروستیو ګواښونو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړی چې که د ایران د اټومي موافقې نور لاسلیک کوونکي هیوادونه د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د تهران د ګټو دفاع ونه کړي، نو په لوړه کچه د یورانیمو غني کول به بیا پیل کړي. میرمن موګیرینی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل د دې ټولنې غړو له پومپیو سره دا نظر شریک کړ چې له ایران سره باید د هر ډول پوځي شخړې مخه ونیول شي. وروستی خبر په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د روسیې په تفریحي ساحلي ښار سوچي کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او خپل روس سیال سرګی لاوروف سره وګوري. دا خبرې د تیر کال په جنوري میاشت کې په فنلاند کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو د لوړې کچې رسمي خبرې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پوتین او پومپیو د خبرو په اجنډا کې به د وسلو د کنټرول او د وینزویلا، اوکراین، سوریه او ایران د کړکیچونو په اړه بحثونه شامل وي. په دې ټولو کړکیچونو کې واشنگتن او مسکو له یو بل سره مخالف دریځونه لري. ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي چې طالبانو د سولې په خبرو کې له هم لکه څرنګه چې لازمه وه جدیت نه دی ښودلی. په دې اړه یو راپور اوري. په جلال آباد کې پرون 414 څلور کسان ووژل او له 100 زیات نور یې ټپیان کړل. په نورو موضوعاتو کې په غزنی کې په ځوانو نجونو او هلکانو کې د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي.
مقصد په کور کې کومه ستونزه نه وه، بله کیسه نه وه، نو په کور کې ناست داسې وتلی دي، له دې وره نه وتلی دا بل وره باندې نه وتلی دي. داسې دا کار کړی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران د اټومي موافقې اروپایي لاسلیک کوونکو د واشنگتن او تهران په اړیکو کې پر وروستۍ ترنګلتیا سخته اندېښنه ښودلې ده. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرې مجلې لومړۍ موضوع ته. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس وایي طالبانو له افغان حکومت او افغان ټولنې سره د هغو مسایلو په اړه تر اوسه جدیت نه دی ښودلی چې یوازې افغانان په خپلو منځو کې د هغه په اړه پریکړه کولی شي. جان باس ازادۍ راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې به له افغانستان سره له بشري مرستو ورهاخوا د امریکا ملاتړ په دې پورې اړه ولري چې طالبان په ټولنه کې ګډون او ادغام ته څومره لیوالتیا لري. د امریکا سفیر په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ له طالبانو سره د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسوه. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو خبرو کې یوازې په دې مورد کې یو څه پرمختګ سوی چې افغان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کاریږي. د زیاته کړه
خو له بده مرغه موږ په نورو مواردو کې پرمختګ نه دی کړی، لکه دا چې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو یا د اوربان په اړه د افغانانو غوښتنه. دې ته تر اوسه سترګې په لاره یو چې طالبان په جدیت سره له افغان حکومت او افغان ټولنې سره خبرو ته چمتو شي څو هغه مسایل حل کړي چې یوازې افغانان یې په خپلو کې په اړه پریکړه کولی شي.
د افغانستان د سولې مشورتي لویه جرګه د 15 ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې وه چې پکې له ټول افغانستان څخه د خلکو تر 3000 زیاتو استازو ګډون کړی وو او د مې په څلورمه پایته ورسېده. د دې جرګې له لویو غوښتنو یوه دا وه چې حکومت او طالبان په ټول هیواد کې اوربند اعلان کړي. دا چې طالبان ولې تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو سوي یا هم په دې اړه هیڅ جدیت نشي، د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي لامل یې د سولې رامنځته کولو لپاره د امریکا بیړه ده. دوی وایي
طالبانو دا احساس کړی ده د هغه عجلې او شتاب نه چې امریکایان یې په کاروي، په مخامخ خبرو کې له امریکایانو امکان سختي او په پایله کې د څو مرحلې ته ورسېږي چې په یوه صورت کې باید د افغانستان له حکومت سره په خبرو اترو باندې پیل وکړي.
شاغلی بس له ازادي راډیو سره د دوشنبه په ورځ په خبرو کې وویل چې هیله لري له افغان حکومت او افغانانو سره یې هیواد ورسته له هغه هم شي اړیکې ولري چې په افغانستان کې سوله رامنځته سي. خو ده زیاته کړه چې که په راتلونکي کې افغانستان د امریکا له حکومته وغواړي چې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، افغان حکومت باید له نړیوالو معیارونو سره سم بنیادي بشري حقونه خوندي وساتي. جان بس د دوشنبه په ورځ په کندهار کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا له افغانانو سره د افغانستان راتلونکي پرمختګ په خاطر په اقتصادي، روزنیزو او ښوونیزو برخو کې مرستې کړي چې غواړي دې کار ته دوام ورکړي. د ویل
بټ اف کورس how much of that work we can do
خو پرته له شکه دا چې د بشري مرستو ورخوا امریکا څومره مرسته کولی شي دا به د موافقه په شرایطو او په دې پورې اړه ولري چې طالبان بیرته د ټولنې برخه شي. هغه ټولنه چې د نورو هیوادونو د پراخې ټولنې برخه وي چې د یو بل خپلواکۍ ته درناوی ولري او له یو بل سره ګډ کار وکړي څو یو بل ته خطر پېښ نه
کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له طالبانو سره د شپږم پړاو خبرو په اړه د تیرې پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه د خبرو سرعت ناکافي وباله او زیاته یې کړه چې په خبرو کې چټک پرمختګ ته اړتیا ده ترڅو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راټیټه سي. تر دې څلور ورځې وروسته د دوشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په یو اعلامیه کې په ټول افغانستان کې د روژې په لومړۍ اونۍ کې پر ملکیانو د تاوتریخوالي زیاتېدو د اغیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما طالبان په سختو ټکو غندلي چې په ځینو مواردو کې ملکیان قصدن هدف ګرځولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سمخه غږ له ازادي راډیو واوري. قدر من اوریدونکو په خبرونو کې مو هم واوریدل چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرون څلور چاودنې وشوي. د جلال آباد د مرکزی روغتون چارواکي وایي په دې چاودنو کې څلور کسان وژل شوي او له شلو زیات نور ټپیان دي. د ننګرهار ولی وایي چې د پیښې ټول ټپیان او قربانیان ملکی وګړي دي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دوشنبه په ماښام شاوخوا اووه بجې د جلال آباد ښار څلورمې حوزې اړوند د تلاشۍ چوک په سیمه کې درې پرله پسې چاودنې شوي. د جلال آباد مرکزي روغتون مشر ډاکټر عبدالشکور عظیمي وایي د پیښې له ځای څخه دوی ته څلور جسدونه او شل زخمیان وروړل شوي.
شل تنه ټپیان او همدارنګه یو ماشوم په دې کې شامل دی.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل چې د زخمیانو لیدنې لپاره روغتون ته ورغلی و رسنیو ته وویل د پیښې ټول قربانیان ملکی وګړي دي.
د ریکشې په واسطه باندې یو انفجار د تلاشۍ په چوک کې وکړ او د دې حادثې ټول زخمیان او قربانیان ملکی کسان دي.
د ویل چې ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې چې دا ډول امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د تدابیر نور هم جدي کړي.
مناسب امنیت ټول کشفي او امنیتي راوته مناسب دي. امنیت د شاهي هم دلته ټول تم دنده ورکړل چې زروجیم مبارک کومه شپې نور په تدابیر دي اضافه کړي او د دې پیښو مخنیوي شي.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په دې وروستیو کې د جلال آباد په ښار او ځینو ولسوالیو کې د هدفي وژنو او د چاودیدونکو توکو د چاودنې پیښې زیاتې شوې چې د اکثرو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی او نه هم په تړاو یې اصلي عاملین نیول شوي.
خبری مجله اوری د سهار 5:15 دی. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نور راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شي بعد د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د نه بیان وړ جنگ په نوم یوه تحلیلي مقاله چاپ کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان کړکیچ په خراب حالت کې دوام لري او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره نه غواړي چې پرې وغږیږي. په دوام کې راغلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوبکو تیره میاشت د ټرمپ پر ادارې په دې انتقاد وکړ چې د جنگ په اړه معلومات نه خپروي. نیویارک ټایمز د بیلګې په توګه یادونه کړې چې د طالبانو د شمیر او د هغو سیمو په اړه معلومات نه خپرېږي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي، ځکه د ورځپاڼې په خبره د ټرمپ ادارې دا معلومات بې ارزښته بللي. ښاغلي سوبکو د معلوماتو د نشر په وړاندې دا ډول ممانعات د فوټبال له هغه میدان سره تشبیه کړی چې ګول وهل پکې مهمه نه وي. نیویارک ټایمز زیاته کړې د امریکا خلک چې هیواد یې په خپله اوږده جګړه کې 13 کال ته ننوته له معلوماتو لرې ساتل شوي. د دغه تحلیل په دوام کې راغلي د افغانستان ماموریت ډېر اوږد او مرګونی شوی او په پوره قوت نه څارل کېږي. ورسپانی بیا د لیکلي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرو یو وهیله مندي راجوندې کړې ده. ډیلی میل برېټانوي ورسپانی د ملګرو ملتونو په هغه تازه بیان یو مقاله لیکلي چې په فارا کې د ملکانو په احتمالي وژل کېدو خبر کړی ده. ورسپانی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په حواله لیکلي د افغانستان په لویدیز کې د امریکایي ځواکونو د یوې هوایي حملې په نتیجه کې د ملکانو د احتمالي وژنې د تورونو په اړه څېړنې کړې. د هوایي حملې هدف په نیمروز او فارا کې د مخدره موادو او هیروینو د تولید لزګونه کارخانه بلل شوې. ډیلی میل د کورونی چارو وزارت د ویاند نصرت رحیمی په حواله لیکلي د فرا په عملیاتو کې 150 طالبان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. ورسپانی د طالبانو ادعا هم راخسته چې ویلي دي بمبارد شوي مرکزونه د مخدره موادو د تولید لپاره نه استعمالیدل، بلکې په بریدونو کې تر 300 ملکیان وژل شوي. ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي په فرا او نیمروز کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو په اړه په پوره دقت څېړنې کړي. ډیلی میل د یوناما په حواله لیکلي بمبارد شوي سیمو ته تګ اسانه نه دی او له دې چې لزګونه ننګونې شته سخت ده چې د ملکیانو د زیانمنېدو تایید وشي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دوشنبه ورځې په بیان کې همداراز طالبان ملامت کړي چې د روژې په میاشت کې تاوتریخوالي ته زور ورکړی دی.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په غزنی کې په ځوانو هلکانو او پیغلو کې د ځانوژنې پیښې زیاتې شوې دي. ویل کېږي چې د روان کال په 2 میاشتو کې 8 کسانو ځانونه غرغره کړي چې 15 یې د یو کلي دي. د ازادۍ راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې به واورئ چې دا پیښې ولې، چیرته او څنګه شوي.
د غزنی ولایت له مرکز څخه په 5 کیلومتره واټن شمال ختیځ لور ته آباد یو غټ کلی دی چې شاوخوا 6000 کور او 45 جماعت لري. د دغه کلی وګړي ښځې او نارینه ډیری، برخه یې تعلیم یافته او په اقتصادي لحاظ ښه دي. دغه کلی چې د کابل کندهار پر لویه لاره د سړک دواړو غاړو ته پروت دی، نو دا سړک کیڼ لاس ته برخه یې د سلطان محمود غزنوي تر زیارت راګرځېدلې ده، نو ځکه دغه کلی د روزې په نوم یادېږي. دا هغه کلی دی چې سږ کال پکې 50 تنو ځانوژنه کړې. د دغه کلی یو مشر وایي په ځانوژونکو کې یوه ځوانه مېرمن هم ګډون لري.
زما نوم شیرخان دی، د روزه د کلی نماینده د درمدی قوم کې 15 نفره کېږي په دا کار کې. دا ځان غرغره کړی و، 4 دنه الیکو او 1 دنه ښځې و.
دا چې څنګه ولې دغه ځوانان ځان وژنه کوي، د یو تن چې د روژې میاشتې په 4 یې ځان وژلی پلار یې کیسه کوي. او ورور یې بیا وایي ورور مې شاعر و او تر ځان زندۍ کولو وړاندې په ځای کې یو خط هم پرې ایښی و.
زه جان احمد مبشر خواجه باسط د 2013 کلو و. اتن سم مکتب ویل موسط په کور کې کوم ستونز نه و، بلکې ستونز نه و. نو په کور کې ناس داسې وتلې دي، له دې ورنه وتلې دا بل ور باندې وتلې دي ذاتي دا کار کوي.
د ما نوم پدام احمد دی، دا 4 مرور می دی، خواجه بسیط نوم دی.
دغه اکثره وخت مور پلار ته سړی آل نسي ویلی، خو شاید ورور ته آل ویلی سي. د خو داسې چیرې مینه یو ځای داسې کیسه خو نه و داسې؟
یا داسې کیسه نه و. یو کتابچه یې درلود، خاص شعر یې لیک، په هغه کې لیکلی و.
شیر
ته یاد شي، ته یو شیر ماته وایې؟ داسې په یاد نه، په کتابچه کې ډېر شیرونه لیکلي دي.
د چې په سینه باندې خط پرې شوی، په دې کې د څه لیکلي
دي؟ داسې لیکلي وو چې مور د ما په اک باندې دعا وکړي، ما رمضان غوښته ده خدای په امان.
تا
تر دغه یو ورځ وروسته د دغه کلی یو بل ځوان چې له ځان سره یې همداسې عمل کړی دی، خو پلار یې کیسه کوي چې څنګه دا پیښه رامنځته سوه.
اسم ما خان محمد است، نوم بچه ما که دوست محمد بو، سندش عبدالصلاح بو.
اقتصاد مهم شده، لده سر پا کور که رویه هم دیره شوه، روژه ما تکره، دوده ما وخوره، هر کلب تر ما مخ که تراوه اتتلو، خو دغش برا چخه پتسو، یو ساعت روسته چل تراوه راغلم، پشتنه میوکره چه دوست محمد چرته دی، و گرزی دو آشپس خانه تلالم چه گورم، پر خپل دوست مالی زان زنده کلای دی.
دوست مالی گردانه خو.
دا چه اقتصاد شو، کورنه رویه هم برابر خبگان هم نه نو دا دول پیشی ولی رامنسته کیجی. دا غزنی پا ملکی شفخانه که دا داخله ناروغی و داکتر محمد شفیع نادری وایی.
خودکشی دیه سی و آسان حالت نده، یعنی دیر خطرناک حالت دی. چی دی آغا لاس ورکی چی زن وجنی دا یو شای مجبور کی گید. عامل یو خو فقر اقتصادی ده. او بل چی دی عشق و محبت. بل یو عمده مشکل چی دی دا دی جنگ للحاظ و دی فقر للحاظ دی عامل شوی دی چی مثال دی روانی استراب مگورتو یا استرس یا فشار روحی روانی انزایتی دی عامل کی گید چی مثال تنور کی چی زن وجنی.
یاد دیوی چې د روزی کلی د دې 50 تن او ترڅنګ په دغه کال کې د غزنی په نوابات خشک او د خدایدات کلو کې هم درې تن او ځوانانو ځانونه وژلې دي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لیران سره د 2015 کال د اټومي موافقې اروپایي لاسلیکونکو د واشنگتن او تهران په اړیکو کې پر ترینګلتیا اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه بروکسل ته ولاړ او هلته یې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره وکتل. ملالۍ بشیر په دې اړه نور تفصیل لري.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت، د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایف لودقیان هر یوه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې ولیدل. تر دې مخکې دوی د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له رئیس فدریکا موګرینی سره ګډه غونډه درلوده چې تمرکز یې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر خوندي ساتلو و. پامپیو مسکو ته خپل پلان کړی سفر وځنډاوه چې د واشنگتن د وروستیو اقداماتو په اړه خپلو اروپایي متحدانو ته معلومات ورکړي. ټاکل سوی د دی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د سه شنبې په ورځ وبیني. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت واشنگتن ته په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د مسابقې پیلولو د خطر په اړه خبرداری ورکړ. د په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
موږ د شخړې د خطر په اړه اندېښمن یو چې ښایي د وضعیت د نور هم ترنګلې کېدو په نتیجه کې رامنځته شي، خو د یوه لوري به هم دا نیت نه وي. موږ دا اندېښنه د خپلو اروپایي همکارانو او مایک پومپیو سره شریکو او زه فکر کوم چې موږ آرامۍ ته اړتیا لرو چې ډاډه شو ټول به وپوهېږي چې بل لوری څه فکر کوي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موګرینی چې له پامپیو سره یې وکتل وویل چې مذاکرات یوازینۍ لاره ده چې اختلافات حل سي او په سیمه کې د شخړې مخه ونیول سي. د اروپایي هیوادونو خبرداری په داسې حال کې دی چې امریکا په خلیج فارس کې د نامعلومه تهدید د مخنیوي په خاطر د جنګي الوتکو وړونکې بیړۍ ځای پر ځای کړه. واشنگتن ویلي د ایران له تهدید سره مخامخ دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یوه اعلامیه وایي چې پامپیو له ناټو چارواکو سره په بروکسل کې د ایران د تهدیدونو په اړه هم معلومات شریک کړل. د بروکسل غونډه وروسته له هغه جوړه سوه چې تهران تیره اونۍ اعلان وکړ چې که د نړۍ قدرتونه د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د دې هیواد ګټې خوندي نه کړي، د 2015 کال د اټومي موافقې له ځینو ټکو به مخ واړوي.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر اوو ورځې دیونه خبرېږي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه هم وړاندې کوو. خدا شیبه پام وکړئ، د خبرونو لنډیز ته. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې پرون په څلورو پرله پسې چاودنو کې څلور کسان ووژل شول او شاوخوا شل نور ټپیان دي. د ننګرهار والي د ټپیانو د لیدو پر مهال وویل چې ټول وژل شوي او ټپیان ملکي وګړي دي. د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې وویل چې چابهار بندر پر ایران د امریکا له بندیزونو څخه مستثنا دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په افغانستان کې د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو په اړه پرون د سولې د عالي شورا له مرستیالې حبیبې سرابي سره په کتنه کې خبرې وکړې. چین پرون اعلان وکړ چې د جون د میاشتې له پایله به د شپېته میلیارد ډالرو په ارزښت پر امریکایي مالونو تعرفه زیاته کړي. دا اقدام د امریکا د تعرفو د زیاتوالي په غبرګون کې کیږي چې تقریبا د چین پر ټولو وارداتو لګول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې سره په کتنه کې د ایران د وروستیو ګواښونو په اړه بحث وکړ. په پام کې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو نن د روسیې په تفریحي ساحلي ښار سوچي کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او خپل روسیال سرګی لاوروف سره وګوري. تمه ده چې دا خبرې به د وسلو د کنټرول او د وینزویلا، اوکراین، سوریې او ایران د کړکیچونو په اړه وي.
د ژوند رنګونه. نوم دې سره څه کار کوي؟
نوم مې شریف الله احمد زید، سغرود ولسوالۍ د احمد زید کلی اوسیدونکی یم او رکشا چلوم.
دلته جلال آباد ښار کې رکشا چلوي؟
او هم نه، جلال آباد ښار کې رکشا چلوم.
څومره وخت وشو چې دغه کار کوي؟
اته نهه کاله وشو چې دغه کار کوم.
نو دا اته نهه کاله دې دومره پیسې نه کړې چې یو غټ موټر واخلې؟
ولا بس گزاره ده، روانه ده، نو خرابه چلو خپله.
ذخیره نه کیږي؟
نه څه ذخیره به وشي، نو څه ذخیره وشي چې غټ ګاډي دغه.
پخوا دې څه کاروبار کوه؟
پخوا په پولیسو کوم، لازمي عامه کې ضابط هم.
هلته راحت وي ډېر که دلته؟
ولا هلته هم راحت وم او دلته هم راحت یم. دا بس په دې راحت یم چې خپل کاروبار ده، د چا د لاس لاندې دغه نه یو.
په جلال آباد ښار کې رکشې ډېرې زیاتې دي که نه؟ علت یې څه دی؟
ولا کاروبار نشته، خلک غریب دي او هر یو دا کوشش کوي چې یو نفقه پیدا کړي. نو بل دغه نشته، دیاړي نشته، مثال نور دا دس مزدوري نشته. مجبور دي خلک یو برابر روانه کړي، څوک یې په ډنډه چلوي او څوک دی دغه خپلې بس یو کار روان کړی ده.
دغه رکشې چې تاسو چلوئ دا په جلال آباد ښار کې جوړې شوې؟
نه نه، دا دی دغه نه راځي، بهر نه راځي، هندوستان نه.
او د جلال آباد والی چیرې؟
هغه جلال آباد اشترنګیان ول هغه پیلن اوس په ښار بندې کړي، د بار ساحو کې ګرځي خو دننه ښار کې نه پرېږدي.
ولې بندې کړي؟
هغه په دې وجه بندې کړي وای چې رشم جوړ کړی، بیچاره ګانو باندې پلیټ هم جوړ کړو او دغه هم وکړو، نور مصرف یې پې وکړو، خو بیا هم پې سر دوباره بندې کړلې چې ښار کې نه پرېږدي، اوس ښار نه بار ساحو کې ګرځي.
په ورځ کې تاسو ته څومره ګټه پاتې کیږي؟
بس دا اووه سوه، اته سوه، پنځه سوه، مختلف ورځې دي، نو کله زر.
په دې بیا ژوند روان دی؟
او شکر الحمدلله روانه ده، نو ژوند به سخت او دغه دي تیری.
د رکشې چلولو یوه جالبه خاطره کراته وایه.
رکشې چلولو جالبه خاطره خو په زه درته وایم، یوه ورځ دا پاکستانی رکشې ما چلولې او بس ټریکټر سره زه جوړه روان وم. ټریکټر لا رنه راکوله، کاغه بنجه هرا بار کړې وې کنه، زه تې څنګه کې وتل مخوانه بل رکشه رااله، بل رکشه چې زه ولیدم تر پیغاله شو ډایرکټ په سره دنه نشواله، مې ونه لید چې سره کې باغ ته کړي.
مننه خوشاله اوسې.
مننه تاسو نه هم مننه چې موږ ته وخت راکړ.
د ازادي راډیو د خبری مجلې په پای کې ستاسو څو پیغامونه اتل لزابل نلی کی ترسو چې امریکا په پا پاکستان واقعي فشار را نوړي په افغانستان کې واقعي سوله نشي راتلی. نصر احمد د هلمند له واشیر ولسوالۍ نلی کی افغان حکومت او طالبان د پروژه مبارکه کې اوربند وکي او کریم شیدا د غزنی له مقر ولسوالۍ نه لیکلي په غزنی کې د ځان وژنې پیښې ځکه زیات شوي دي چې د روانو جنګونو او بدو حالاتو له وجې د خلکو پر روح